ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلې دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالۍ پاتو بنسودا وروستۍ خبرو د یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو پاملرنه جلب کړې ده. بنسودا تېره اونۍ وغوښتل چې دوی ته اجازه ورکړي چې د جنګي جرمونو په اړه د هغو تورونو په ارتباط تحقیق وکړي چې د 2003 میلادي کال د مې د میاشتې لومړۍ نیټې را په دې خوا په افغانستان کښې پېښ شوي. ګاردین ورځپاڼې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې د غوښتنې په برخه کې 2003 دی او د جنګي جرمونو ترسره کوونکي بخښلي هم دي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان پارلمان په 2008 میلادي کال کې د یو قانون له مخې له 1999 تر 2001 کال پورې یو ډول له قید او شرطه پرته خلک معاف کړل. د افغانستان پارلمان هغو وسلوالو ته هم د بخښنې اعلان کړی دی چې تر دې وروسته د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي. بنسودا ویلي دي چې د تحقیقاتو په برخه کې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې همکاري او ملاتړ ته ضرورت لري. د بشري حقونو د څار موسسې هم په خپله خپرونه کې دې موضوع ته توجه کړې ده. په دې خپرونه کې لولو چې د جنګي جرمونو د تحقیقاتو مسله له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې ځنډېدلې ده. د خپرونې په باور تر 10 کالو ډېر وخت وشو چې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې خپل لومړنۍ هڅې پیل کړي. په دې پړاو کې دا مسله څېړل کېده چې په رښتیا جنګي جرمونه په افغانستان کې رامنځته شوي دي او د دوی محکمې باید څه وکړي. د خبرونې په وینا په دې موده کې په افغانستان کې دغه نړیوالې محکمې د اعدام ګړې پېښې، د خلکو د ورکېدو پېښې، د تشدد پېښې او پر ملکیانو د ځان وژونکي بریدونو موارد پیدا کړل. خپرونه لیکي چې دا پېښې په سم او رخیز توګه نه دي څېړل شوي. ډیپلومات خپرونې په یو مقاله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا حکومت د سرمپتیش ادارې یا سیګار یو راپور ته کتنه کړې ده. وایي سیګار د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو ویرونکي تصویر ورکړی دی. سیګار په یو نوي راپور کښې موندلې چې په افغانستان کې طالبانو لخوا د نوي سیمو له هڅو ملکي مرګ ژوبلي او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تلفاتو له ډېرېدو امنیتي وضعیت پرله پسې پسې خرابېږي. ډیپلومات لیکي دا راپور داسې مال خپور شو چې پنټاګون او په افغانستان کې ائتلافي ځواکونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د 14 کلنې جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي عملي کړي. پرون د سیګار د راپور په اول لیکلي چې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان اوس په هغو سیمو کې اوسېږي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې. ډیپلومات زیاتوي دا هغه سیمې دي چې له هغه ځایه پر حکومتي ځواکونو او ملکي ودانیو بریدونه کېږي. پرونه لیکي د سیګار راپور خبرداری ورکړی دی چې وروستي یو شمېر لویو بریدونو د ملکي خلکو ترمنځ هغه باور خراب کړی چې ګونې افغان حکومت دې د دوی د خوندیتوب وړتیا ولري. د ډیپلومات خبرونې سیګار د راپور په اوله ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تلفاتو ډېروالی، نفوذي حملې او هم د هغو افغاني پوځي پرسونل تښتېدل چې امریکا ته د روزنې لپاره تللي دي، ټوله د افغانستان لارویونکي تصویر وړاندې کوي. ډیپلومات وایي د سیګار مشر جانس پوکو له نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې ویلي دي چې له 2001 کال رئیس امریکا شاوخوا 144 میلیارد ډالر د افغانستان پر بیا رغونې لګولي دي، خو وایي افغانان پوهیږي چې څه روان دي. طالبان او د امریکا پوځ هم پوهیږي چې څه روان دي، خو د جانس پوکو په خبره یوازې هغه کسان چې دغه مرسته کوي نه پوهیږي چې په افغانستان کې څه روان دي. همدارنګه د کابل چاپ ننۍ ورځپاڼو تر ډېره پر شمشاد راډیو تلویزیون د پرونۍ برید په اړه مطالب خپاره کړي دي. د ویساق خپلواکې ورځپاڼې پر شمشاد تلویزیون د واشتونو څپه ولې ورغله تر عنوان لاندې په سر مقاله کې ولي چې پر شمشاد برید نه یوازې د بیان پر آزادۍ برید دی، بلکې دا پر انساني ارزښتونو برید دی چې په هیڅ دین او هیڅ قانون کې جواز نه لري. د سر مقاله لیکونکي په خبره دا چې داعش پر جماعتونو او رسنیو برید کوي په خپله دا ښیي چې د داعش په نوم دغه ډول بریدونه د لویو ښکېلاکي ادارو او له هغوی سره تړلو ډلو کار دی. ملي ارمان ورسپال هم پر شمشاد تلویزیون حمله در رسنوی پر کورنی حمله ده ترینوان لاندې لیکلی چې که هم ترورستان تورن خپلو شمو هدفونو ته ونه رسېدل خو یو ځل بیا دا ثابته کړه چې دوی هیڅ ډول انساني او اسلامي اصول ته پابند نه دي. د مسیر ورځپاڼې هم پر شمشاد تلویزیون برید افغان خارج نه نشي بندولی ترینوال لاندې په سر مقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې ده چې پر شمشاد تلویزیون د برید تر شا څوک دي او څه هدف لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې داعش د استخباراتي شبکو د واشانه اعمالو لپاره یو لاسپاک دی، که څه هم داعش له سره پروژه ده خو اوس چې کله له ټول انساني ارزښتونو لرې پیچلي استخباراتي حملې کېږي نو استخبارات د ذهنیت اړولو لپاره داعش کاروي او هغوی یې پراخ کړي. همدارنګه د افغانستان د ولسي جرګې د حقیقت موندنې کمیسیون د پریکړو په اړه یو شمېر ورځپاڼو لیکلي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ولسي جرګې رئیس چې په مالي فساد تورن شو ومنله چې نږدې 15 میلیونه افغانۍ به ولسي جرګې ته بیرته ورکوي. د مطلب د لیکونکي په وینا د هغه پیسې دي چې نوموړي د خپل میلمستون او دفتر لپاره د غیر ضروري شیانو پر اخیستلو لګولي دي. همدارنګه د جرګې د لومړي مرستیال هماین په اړه راغلي چې د شپې د ولسي جرګې د تلویزیون سټوډیو ته د ننوتلو له امله د لسو ورځو لپاره په غونډو کې له ګډون محروم کړل شوی دي. په مطلب کې د جرګې د حقیقت موندنې کمیسیون په پریکړه کې دا هم راغلی چې د دارالانشا رئیس د ځینو مواردو په تور چې دوی مشکوک پیژندلی دي باید لوی څارنوالي ته معرفي او ورنه څېړنې وشي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلی دي چې ولسي جرګې په کومه بڼه د جرګې د رئیس او مرستیال ترمنځ سپېره معامله ترسره کړه باید د جرګې په تور کارنامو کې ثبت شي. ورځپاڼې لیکلي په رښتینې معنا د ولسي جرګې د دوو ځواکونو اړخونو په معامله کې د جرګې دارالانشا رئیس نصرت قرباني شو. د سر مقاله لیکونکي په باور دا د هغه پاچا پریکړه وه چې د مجرم پر ځای داسې څوک په دار وځړوه چې غاړه د دار پړۍ ته رسېده. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې زموږ له نظره د جرګې رئیس عبدالرب ابراهیمي باید لوی څارنوالي ته معرفي او ورنه څېړنې وشي. په سر مقاله کې راغلي زموږ ټینګار پر دې دی چې باید د جرګې د اداري پلاوي غړي ټول له خپلو دندو ګوښه کړل شي. په دې توګه به په یو ډول د مجلس موقف بیرته پر ځای شي او د خلکو باور به هم پرې زیانمن نه شي. د دغو مسایلو د څېړلو همدارنګه دا چې ولې پر شمشاد تلویزیون حمله وسوله، آیا په دې کې د مسایل استخباراتو لاس و، همدارنګه د پاکستان او د امریکا د اړیکو چې آیا امریکا به پر پاکستان فشارونه راوړي، او د ولسمشر او د سولې د شورا د وروستي پیشنهادونو چې طالبان ته د سولې په اړه بیا کړي دي، او دا چې ولې د ولسي جرګې رئیس سره د دې چې په فساد تورن دی استعفا نه کوي او بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي، او په افغانستان کې د مخدره موادو په خاص ډول دا چې افغانستان د نړۍ اتهمه برخه تاریخ تولیدوي، په دې اړه اندېښنې او د نورو مسایلو په اړه مو په دغه مرکه کې سوالونه کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. همتنان عزیز محترم عزیز رفیع مسئول جامعه مدنی افغانستان کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل با ما در لین تلفن است. میخوایم در رابطه با مسائل مهم روز امرایشان صحبت داشته باشیم. جناب رفیع صاحب با عرض سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
خواهش میکنم،
بفرمایید. تشکر، لطف شماست. جناب رفیع صاحب، از اینکه مخالفین دولت بعد از انجام عملات بالای مساکین محالات عمای حال با یک تلویزیون و یک رسانه ملی واشانه عمله نموده، شما من حیث مسئول جامعه مدنی افغانستان این عمل اینها را چگونه ارزیابی میکنید و چرا اینها به این گونه عمل و به حمایت کی ادامه میدهد؟ اساساً
هر
نوع
عمل
انتحاری
یا هر نوع عمل سورسی یا عمل قابل تفسیر، هیچ عملی که به او انسانهای بیگناه کشته میشن قابل تایید نیست، نه از دید شرعی، نه از دید انسانی و نه از دید اجتماعی. آنچه اتفاق میفته در افغانستان متاسفانه ناقض تمامی اصول و اساسات ملی، فرهنگی، دینی و انسانی است که متاسفانه مردم افغانستان با دل مسلحه و دندان قربانی میشن. این اعمال از دشمنان افغانستان به خاطر احتوای فضای سیاسی و مطبوعاتی انجام میدن که تا به اصطلاح خودشان به عنوان کسان خشن یا نیروهای خشن نکنند.
اینها به حمایه کی و این گناه اعمال را انجام می توان؟ چی گونه اینها به شهر کابل و به تو جایی که امنیت می باشه داخل می شه؟
هرچند اطلاعات بسیار دقیق تایید شده استخباراتی را دولت افغانستان در میان نمیذاره، اما در واقع هم اینا در تبانی با نیروهای داخلی و منطقوی عمل می کنن و خیلی هم بیرحمانه عمل می کنن. از نیروهای داخلی افغانستان هم استفاده می کنن، از امکانات داخلی هم استفاده می کنن و از کمک ها و حمایت ها و منابع کشورهای همسایه داشتن مزاره هم استفاده می کنن.
شما از کشورهای همسایه نام گرفتی، بالای پاکستان فشارهای از طرف ایالات متحده امریکا ورده شده باسه استراتژی نو که لانه‌های تروریستی را از بین ببرد و طالبان را برای مذاکره حاضر نماید، اما هنوز هم این گونه حملات و این گونه حمایه اینها از تروریست ها ادامه دارد. شما سیاست امریکا را در مورد پاکستان چی گونه ارزیابی میکنید باسه استراتژی جدیدی که اعلان کرد؟
در نظر من البته در ارتباط با چگونگی عملکرد دشمنان افغانستان و به خصوص تروریسم در افغانستان، تنها کشور پاکستان حمایتگر تروریسم در افغانستان نیست، کشورهای منطقه بسیار بسیار گسترده و حتی کشورهای فرا منطقه بسیار بسیار گسترده در این موضوع دخیل هستند. افغانستان متاسفانه به علت تبدیل شدن به یک نقطه تقاطع منافع کشورهای همسایه و کشورهای منطقه به یک نقطه تخاصم و تقابل کشورهای همسایه و منطقه تبدیل شده و این متاسفانه قربانی شدن افغانستان دوام داره و شاید ما چندین دهه دیگه هم در این جنگ بسوزیم. این به خاطر عملکرد نادرست و نابخردانه سیاستمداران افغانستان است که بیشتر از اینکه به افغانستان یک هویت ملی و کلانتر بدن، هویت‌های کوچک قومی و منطقوی رو به افغانستان بدن که باعث میشه دشمن بیشتر نفوذ کنه و بیشتر نفوذ کنه و بتونه از این فضا.
و در مورد استراتژی جدید آمریکا در مورد پاکستان که میخواهد که بالایشان فشار آورده شوه نلهای تروریستی را از بین ببره، شما این را چگونه ارزیابی
میکنید؟ البته منم فکر میکنم که تا چه حد منافع مشترکی را برای افغانستان آمریکا و پاکستان بین خودشان ایجاد کرده میدانند، اما به نظر من ایالات متحده آمریکا بیشتر با منافع خودش میسنجه تا با منافع افغانستان و منطقه. هرچند صلح افغانستان به نفع ایالات متحده آمریکا هم است، اما واقعیتش این است که مشترکین قوی و متحدین بسیار قوی امریکا در منطقه مثل پاکستان صلح برای افغانستان نمیخواهد. امریکا از مدت زمان بسیار طولانی است به دچار سرگیجی و سرخوردگی که یکی از استراتژیکترین همکارایش که پاکستان است با یک نوابتخود دوگانه کشدار مری با ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان عمل میکند. لازم است که منافع اقتصادی افغانستان و به خصوص منافع استراتژیک افغانستان با منافع پاکستان آشتی داده شود و ایالات متحده آمریکا یک نقطه وصل بین این منافع ایجاد بکنه تا این منافع بتونه هر دو کشور را به عرضه کشور به طرف دفرت یک صلح دوامدار سوق.
شما به صلح دوامدار اشاره کردی. رئیس جمهوری افغانستان و شورای صلح بار دیگر برای طالبان پیشنهاد نموده و از جانب دیگر عبدالله رئیس اجرایه از ملل متحد خواسته تا نام طالبان را در فهرست لیست سیاه تروریستی آورده شود. از نظر شما دولت باید کدام سیاست را اختیار نماید تا طالبان برای صلح حاضر شود؟
تناقض موضوع در سیاست مدارای افغانستان یک امر نو نیست. حتی یک حزب واحد دو نظر در قبال مسائل میتونند داشته باشند در افغانستان، چون در افغانستان سیاست مدون و سیاست کارا و دراز مدت بنابر منافع تعریف شده افغانستان نیست. هر گروه بنابر منافع خودشان در سیاست مواد و سیاستی خود تعیین میکنند. به اون از رئیس جمهور افغانستان و رئیس جایی افغانستان از دو منشای مختلف سیاسی برخورد میکنند نسبت به خضایا و همون لحاظ هم است که تناقض و اختلاف نظر بینشان بیشتر است که یکی طرفدار نام طالبان در لیست سیاه هست و یکی طرفدار صلح با طالبان هست. به اون لحاظی چون منشای سیاسی فکری این دو نفر خیلی متفاوت است و ما اندازه هم نازوگیریشون متفاوت است، با بام اینا از یک دولت واحد باید صحبت بکنن، اما متاسفانه چون سیاست در افغانستان به روی نیست، این موضوع بسیار از موضوعات همیشه قابل تکرار دیده شده در افغانستان. آنچه خیلی مهم است این است که طالبان در موقعیت نیستن که با افغانستان از در صلح پیش برن بدون امتیاز. متاسفانه استراتژی صلح افغانستان دارای نوع برخوردهای دقیق در سه مسئله نیست، یکی در مسئله چگونگی عدالت. آیا صلح در افغانستان میخواهد عدالت قربانی بکنن یا میخواهد که عدالت تامین بکنن؟ دو، آیا ارتباط صلح افغانستان با برنامه های تلسیعی دیده شده یا نیست؟ یعنی به این مناسی کسانی که از جنگ به افغانستان رو برمیتابن، آیا اینا در مسائل تلسیعی افغانستان دخیل میشن یا نیست؟ اینا فاید کار میشن یا نمیشن؟ اینا زندگی عادی رو پیدا کردن میتونن یا نیست؟ و سومی است که بافت اجتماعی ما آیا صلح را میخواهد در افغانستان یا نیست؟ متاسفانه سیاست های جدید و خصوص سیاست های یکی دو سال اخیر در افغانستان به یاد دادی که باقی اجتماعی افغانستان را قیب بکنند خیلی از هم پاشانده. این از هم پاشاندگی باقی اجتماعی در افغانستان یا از هم پاشیده شدن قصدی و عمدی باقی اجتماعی در افغانستان خیلی فاصله را برگسیدن بسرد دورانیتر و دورتر بسرد، چون بحث‌های بسیار کوچک منطقوی، قومی، سمتی، مذهبی، زبانی مانع بافت بسیار سیستماتیک در یک دید ملی برسات میشه.
در همچو یک حالاتی که در یک طرف در کشور جنگ است و از طرف دیگر تلفات ملکی از روز پیشتر میشه و جامعه جهانی به طور خاص ملل متحد مزید تشویش نشان داده، جامعه مدنی در این رابطه چیکاره را کرده و چیکاره کرده میتونه که از این تلفات ملکی که از هر طرف هم از طرف دولت هم از طرف مخالفین بوجود می جلوگیر نمید؟
موضوع ما از ابتدا همانی بوده که جنگ افغانستان دارای هیچ نوع قاعده نیست، طرفین هیچ نوع نظم را در ارتباط با چگونگی رعایت حقوق افراد ملکی، افراد محاصره شده در جنگ و افراد به اصطلاح سیفزیر جنگی متاسفانه مد نظر ندارن. اسرای جنگی به صورت منظم کشته میشن و یا شکنجه های بسیار بالاتر از توان انسان میشن که در زیر شکنجه ها جان میدن. زندان هایی که طالبا افراد دولتی رو یا مردم عادی رو نگاه میکنن کاملا زندان های غیر انسانی و برای بسیاری کسایی که در زندان هستن حتی برای ماها برای هفته ها نان یا به اصطلاح آب داده نمیشه، اینا حتی روشنایی رو نمیتونن ببینن. به اون از نقطه نظر انسانی طرفین در جنگ در افغانستان هیچ نوع حقوق اولیه و اساسی ده و حقوق بشرخواهانه با یا بشرت انسانی کانونسیونال جده و در قبال مسائل اسرای جنگی در مسائل افراد ملکی و بخصوص زنان و کودکان مراعات نمیکنه. نگرانی جامعه مدنی در دراز مدت به خاطر تلفات ملکی همیشه بیشتر است، همیشه بیشتر بوده. ما از سال 2004 به این طرف که عملا عملیات جنگی بر علیه دولت افغانستان آغاز شده، نگرانی ما این که اگر وضعیت دوام بکنه ما دچار باز هم تلفات بسیار شدید ملکی و ضرری بزرگی انسانی خواهد بودیم که بیشتر از رژیم کمونیستی خواهد.
مسئله دیگه ای که در افغانستان امنیت کلام بهتر از مسئله فساد است که فعلا فساد اتا به ولسی جرگه سرعت نموده که ولسی جرگه رئیس و چند تن دیگر هم متهم به فساد نموده و رئیس ولسی جرگه هم اعتراف کرده که 5 میلیون افغانی باید پاس بپردازد و به جرم خود اعتراف نموده، در حالی که در همه کشورها وقتی که یک مقام بلند رتبه متهم به فساد می شود اول استعفا می نماید بعدا اعتراف می کند. چرا در افغانستان این نوع اشخاص هنوز از در این مقام است و چگونه این هم باز می تانه که از کاری غیر قانونی و فساد جلو گیری نماید؟
اساسی ترین مشکل در افغانستان مصلحت و مصلحت گرایی است. مصلحت گرایی ها از ابتدا تا به حال سبب شده که ما حاکمیت قانون متاسفانه به صورت کل از دست بدیم و اعتماد مردم نسبت به نظام، نسبت به ساختارهای اجتماعی و نسبت به آنچه ارزش‌ها است بی‌باور بشویم. مردم امروز به خاطر مصلحت گرایی های سیاسی و نظامی و به خصوص مافیایی خیلی رنج می‌برند و خیلی هم قربانی می‌شوند. سرانگاری و یا حفظ عدالت از واجه سیاست در افغانستان است. متاسفانه تا زمانی که عدالت در افغانستان تأمین نشود و حاکمیت قانون مستولی نشود، نه تنها فساد بلکه جنگ، بلکه عقب‌ماندگی، بلکه محرومیت، بلکه دشمنی از افغانستان رخ نخواهد داد. حاکمیت قانون میتونه عدالت بیاره و این عدالت میتونه که روزنه‌ها را به خاطر امیدواری مردم نسبت به نظام سیاست و آینده بالا ببره.
همچنان مسئله دیگه مواد مخدر است که هر روز در افغانستان افزایش می‌یابد. چند روز پیشتر یکی اداره ملل متحد اعلام نموده که 80% تریاک در افغانستان تولید می‌شود و همچنان در این مورد راپورهای وجود دارد که زیادتر از پول مواد مخدر مخالفین و طالبان استفاده می‌نماید. در این مورد چرا جامعه جهانی و همچنان دولت افغانستان در جلوگیری پاسمانده؟
البته برنامه بسیار درست و منظم و استراتژی که بکنه مشکل تریاک و کشت تریاک در افغانستان محدود بکنه یا پایندگی وجود نداره. معیشت بدیل معیشت تریاک به خاطر فقر و به خاطر اقتصاد کاذبی که در افغانستان ایجاد شده تا با هم وجود نمیاد. دولت افغانستان توانایی و ظرفیتش هم نداره. نیروهای جهانی هم نسبت به این مسائل کمتر کمک اساسی برای توسعه افغانستان میکنند. افغانستان برای کنترل و بعداً برای محو مواد مخدر در افغانستان حداقل 50 سال نیاز داره. متاسفانه این 50 سال هنوز شروع نشده و امیدواری هم نیست که تا 10 سال آینده این برنامه ها شروع شد.
همچنان در اداره کنونی وحدت ملی هنوز اختلافات وجود دارد و همچنان یک تعداد کسانی که در خود دولت هست دولت را تهدید میکنه، به طور مثال عطا محمد نور در مزار یا کسای دیگر ولایت. از نظر شما علت این اختلافات چی است و چی گونه میشه که حل شوه در حالی که وضعیت به این شکل است؟
باید داشته باشیم که دولت اینا در یک مصلحت تفاهمی ایجاد شد، یعنی وقتی دولتی در وحدت ملی ایجاد میشد مصلحت شد و این مصلحت بنا به تقسیم منافع بود. وقتی قدرت کمی دوام پیدا کرد تقسیم منافع از بین رفت. طرف هایی که در تفاهم به اصطلاح حاضر شده بودن اینا دیگه در حالت خفه شدن قرار گرفتن، اختلافات بالا رفت. دولت های مصلحتی معمولا این همه میشه که در یک نقطه به تفاهم میرسن باز به دراز مدت به تقسیمانه یا زن میره. این یک چیز قابل پیشبینی بوده، از ابتدا هم قابل پیشبینی بوده و از همین خاطر هم هست که اختلافات موجود باعث عدم کارایی دولت شده. یعنی دولت در صورت کل شما وقتی گزارش های دولتی رو بخونید، شما وقتی گزارش های ملی و بین المللی رو بخونید، میبینید که به چی اندازه دولت افغانستان متاسفانه پسمان است از کارهایی که باید انجام میداد. یا یعنی مثلا شما وقتی بودجه های ملی افغانستان مطالعه میکنید متوجه میشید که بودجه ها بیشتر از اینکه بنابر نیازمندی های اساسی مردم افغانستان تهیه شده باشد، این بیشتر بنابر مصلحت های سیاسی تهیه میشه که کسانی که نفوذ دارن در اینجا و کسانی که زیرسلاح و زیرکتلت هستن به نفع هزینه بیشتر تمام میشه تا به نفع مردم افغانستان. به همون لحاظ است که متاسفانه دولت های مصلحتی و نبود تعریف اساسی از منافع ملی در افغانستان سبب میشه که افغانستان راه را به پیش نره.
پس با وجود این چالش ها در مسئله امنیت و همچنان در مسائل فساد و مسئله که پیشتر شما اشاره کردی، چی از در حالی که رئیس جمهور سابق افغانستان حمید کرزی پیشنهاد کرده که لوی جرگه بعضی کسای دیگر پیشنهادات دارد، به نظر شما رای حل چی خواهد شد؟
رای حل افغانستان تغییر انتخابات است و باید از انتخابات شفاف و آزاد صورت بگیره، اتفاق بیفته که خارج از تقلب‌کاری های دور گذشته و دستاندازی های سیاستمداران و دستاندازکاران سیاسی افغانستان در بازی انتخابات. و زمانی که انتخابات آزاد شفاف و قابل اعتماد اتفاق نفته، مردم نسبت به مشروعیت همیشه سوال خواهد داشت. رژیم موجوده یا رژیم مصلحتی است، معمولا مشروعیتش و سطح مشروعیتش در افکار ما شفاف.
و همچنان جرگه مشورتی را که حمید کرزی پیشنهاد کرده و رفته باز به ایران و مسکو و اینجا فعالیت میکنه، این گونه تپ و تلاش حمید کرزی را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا جرگه مشورتی در شرایط فعلی موثر است؟
ما از اجنده های اصلی آقای کرزی چیزی اعتبار ندارم، چون هنوز برنامه اساسی را پس از جرگه شما نمیفهم چی است. اما اگر قرار باشه که این جرگه هم یک دولت مصلحتی دیگر برای افغانستان در مقام بیاره، ما سرنوشت بهتر از سرنوشت کنونی نخواهد داشت. راه نجات افغانستان جرگه های عنعنوی نیست، بلکه انتخابات سراسری است که مردم به او اعتماد داشته باشه. اگر انتخابات مصلحتی شوه و انتخابات پرتقلب و نادرست شوه، مردم اعتماد خود و از بخاطر مشروعیت از دست میده. فلحاظ راه مشروعیت اراده مردم است و مردم افغانستان باید تصمیم بگیره. این نظر به قانون اساسی افغانستان و نظر به امکانات جهان مدرن امروز از طریق جرگه های عنعنوی نمیشه، چون جرگه های عنعنوی کار مصلحتی را پیشنهاد میکنه و کار مصلحتی بهترین نمونه حکومت وحدت ملی است. وقتی حکومت وحدت ملی کار نکنه، هیچ نوع جرگه دیگه هم نمیتونه که از حکومت مصلحتی را ایجاد بکنه. راه نجات افغانستان رفتن به آرای به حقیقی و دقیق مردم است، یعنی آرای حقیقی مردم، رایی که مردم واقعا مطمئن باشن که او حساب شده و در او تقلب و دستبازی و دستکاری نشده.
در نظر شما چطور میشه که انتخابات شفاف شود در حالی که امین حق نون بالای کمیسیون انتخابات توافقی وجود نداره؟ عطا محمد نور و جمعیت اعلان میکنه که این کمیسیون را به رسمیت نمیشناسه و دیگر باز برعکس. یعنی چی گونه میتونه که کمیسیون با اساس توافق تشکیل شود بعد از انتخابات شفاف؟
به نظر من کمیسیون مستقل باید ایجاد شد. کمیسیون موجود یا کمیسیون فرمایشی و تفاهمی و خیلی هم مسلحت گرایانه نسبت به آینده اقدام خواهد کرد. افراد در بین این کمیسیون مستقل میان بشن، اما هیچ نوع استقلالیت کاری ندارن. یا این فضا باید تغییر بکنه در درون هر دو کمیسیون، هم کمیسیون انتخابات هم کمیسیون شکایات انتخاباتی، و یا اینکه کمیسیون جدید و مستقل ایجاد شد که مورد قبول و قابل اعتماد مردم افغانستان باشد. متاسفانه دولت کمیسیون می‌سازد که قابل اعتماد برای خودش باشد. این کمیسیون فعلا از نقطه نظر مشروعیت در افکار عامه مشروعیت خود متاسفانه از دست داده.
پس سوال اخیر ما است که آینده نزدیک و دور افغانستان را در مجموع شما چگونه می‌بینی و چگونه ارزیابی می‌کنی؟
البته افغانستان وضعیتش بیشتر از این خراب نمیشه. ما به اندازه کافی زجر کشیده و مردم میفهمند که دیگر جنگ و اختشاش و شورشگری به نفع مردم افغانستان نیست. حتی طرف های جنگی هم به همین باور هستند که جنگ نیست. افغانستان به یک رهبری ملی نیاز داره، یک رهبری بسیار قوی ملی که تمامی اقوام افغانستان و تمامی افراد با فکرها و با ایدئولوژی‌های متفاوتش دور هم جمع بکنن و به خاطر یک افغانستان واحد و با ایجاد خطوط اساسی مناخ ملی افغانستان برای آینده افغانستان برنامه‌ریزی بکنن.
بسیار زیاد تشکر محترم عزیز رفیع، مسئول جامعه مجتمع مدنی افغانستان، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. از صحبت مفید و معلوماتی شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم. تشکر شما.
تشکر
شما. خدا. تشکر. خدا حافظ.